ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېدې. زه نور یاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1489 هجري لمریز کال له سلواغي د لوی د میاشتې 15 د 2013 میلادي کال د جنوري له 15 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې په جلال آباد کې د اسف د چلډرن پر دفتر پرونی برید د ملګرو ملتونو سره منشي او یو شمېر نور مرستندویو ادارو په کلکه وغانده. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د جګړې په ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل په کانتینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر او په خپله سیف د چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسی برید په سختو ټکو وغانده او هغې ټکان ورکوونکی وباله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس ویان سټیفن دوجارج پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرلانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه برید په کلکه غندي او زیاته کړه چې د مرستندویو ادارو چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو ښځو، سړو او ماشومانو ته مرستې رسوي دفترونه او شتمني باید هیڅکله په نښه نشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکي دفتر هم په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسی برید وغانده او هغه یې ټکان ورکوونکی وباله. دغه دفتر په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي، ملکیان په نښه نه کړي او د خیریه مؤسسو د کارکوونکو ساتنه وکړي. د اسف د چلډرن د محسې د عملیاتو د چارو مشر کارلوس کارازان هم وویل چې د دې محسې درې افغان کارکوونکي په دغه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي. هغه هم دغه حمله په سختو ټکو وغندله. سیف د چلډرن دغه حمله غندي. مرستندوی کارکوونکي هیڅکله باید په نښه نه شي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره شپه د حملې تر ختمېدو وروسته وویل
پنځه کسان چې درې د یارې ادارې کارکوونکي وو، یو ساتونکی وو او دوه نورې مامورین وو، دا شهیدان شوي. همداراز یو ملکي وګړی شهید شوی او یو ازبک امنیتي سرتېری شهید شوی دی.
د دې حملې مسؤلیت داعش منلی دی. په دې پیښ کې پنځه سره برید کوونکي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانتینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورد د چهارشنبې په ورځ په یو خبره کړې بیان کې د وژل شوو امریکایانو کورنیو ته د درناوي په خاطر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو په دې حمله کې چې شاوخوا دېرش تنه وژل شوي یوازې د څلورو امریکایي اتباعو وژل کېدل او دوه ټپي کېدل یې تایید کړي دي. له دې مخکې نوموړی په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی یوازې دومره ویلي چې امریکایانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتي، خو دقیق شمېرې تر اوسه نه وښودلی. افغان چارواکو ویلي چې د وژل شوو څوارلسو بهرنیانو یولسو د کام ایر افغان هوایي خصوصي شرکت کارکوونکي وو. د یو بل خبر له مخې د هغو وو امریکایانو مړي پرون خپل هیواد ته انتقال شول چې د کابل په کانتینینټال هوټل په برید کې وژل شوي وو. د بهرنیو چارو د وزارت د قونسلي چارو رئیس میرویس سمدی پرون په کابل کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې اوکراینی چارواکو ته د دغو جسدونو د سپارلو په مهال وویل له بده مرغه دا یوه تروریستي پیښه وه چې وحشي ترګر وو او د هغوی د ملاتړو له لورې رامنځته شوه. زموږ د یو شمېر هیوادوالو د شهادت تر څنګ په دې پیښ کې یو شمېر بهرنیان ووژل شول چې د دې قربانیانو کورنیو او د هغوی له هیوادونو سره ژوره خواخوږي څرګندوو. په بهرنیانو کې تر ټولو د اوکراین اتباع ډیرو چې دوی لکه څنګه چې مخکې مویل د کام ایر د هوایي شرکت سره انکار کاوه. د دې شرکت مسؤولانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې نه تنه کارکوونکي لا هم تری تم دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناوټ وویل ریکس ټیلرسن له سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفون وغږېده. ناوټ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د اوکراین په اړه د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او روسیې د ځانګړو استازو راتلونکي غونډې ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې روسیه باید د منسک د تړون د پلي کېدو هڅې زیاتې کړي او د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د زیاتېدو مخه ونیسي. په دغه سیمه کې په وروستیو کې نښتې ډېرې شوې دي. د ناوټ په وینا د سوریې په برخه کې ریکس ټیلرسن وویل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې باید روسیه د سوریې ولسمشر بشار الاسد وهڅوي چې رغنده هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په چین او روسیه کې د شمالي کوریا پر تجارتي او مالی شبکو نوي بندیزونه لګولي دي. امریکا ویلي چې دغه شبکې د کیم جونګ اون د رژیم او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام ملاتړ کوي. د امریکا خزانه وزارت پرون د بندیزونو لیست خپور کړ. په دې لیست کې د شمالي کوریا لس شرکتونه او بانکونه شامل دي چې اکثر یې په چین او روسیه کې فعال دي. همدارس د شمالي کوریا د کښتیو کمپنۍ او شپږ ځانګړي لوی بیړۍ شامل دي. د چین دوه تجارتي شرکتونه هم په دې لیست کې شامل دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا ځین نور خبرونه بیا هم غواړی ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په پاتې برخه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمېر نورو مرستندوی ادارو په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر وروستی برید په سختو ټکو وغاند.
The Secretary General reiterates that all parties to the conflict in Afghanistan are obliged under international law to protect humanitarian workers.
د مرستندوی ادارې پر ادارې پر دفتر له دغه برید وروسته د افغانستان په مختلفو برخو کې د مرستندوی کارکونکو فعالیتونه به اغیزمن نشي.
دا څرګنده خبره ده چې پر مرستندوی مؤسساتو باندې شدیداً گذار ده او دا خامخا تاثیر لري.
په دې اړه مو د چارو دیو کارپو نظر اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په سویس کې د 23مې نړیوالې اقتصادي غونډې په دوهم ورځ اروپایي مشرانو په دې ټینګار وکړ چې اروپایان باید خپل ستونزې په خپلو کې هوارې کړي. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ پر ماسې له حملې وروسته په ټول افغانستان کې د خیر محسو هڅو ته اندېښنې پیدا شوې دي. پرون په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن پر ماسې د برید په ترڅ کې د حمله کوونکو په ګډون لس تنه ووژل شول. دغه حمله چې د ماښام تر اووه بجو یې دوام وکړ، د سهار نه بجې د دې ماسې مخې ته د موټر بم له چاودنې سره پیل شوه. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د افغانانو لپاره د بشري او پرمختیایي مرستو همغږه کوونکی ادارې یا اکبر پر یاغیانو شغ وکړ چې خیریه ټولنې په نقش نه کړي. د دې ادارې مرستیال تمیم صبری ازادي راډیو ته وویل چې دغه مؤسسه یوازې د هدف لري چې لاړو افغانانو سره کومک وکړي. زموږ لپاره د وی خیریه مؤسسې په توګه د افغانستان عامو خلکو ته د خدماتو رسول مهم دي. زموږ مسؤلیت د دولت وظیفه ده چې په دې برخه کې باید جدي چلند وکړي. هیله من یم چې ټول شکیلې خواوې غیر دولتي مؤسسې هدفونه ګرځوي. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې یو مهم خیریه مؤسسه ده. د دې مؤسسې پر دفتر پرون په جلال آباد ښار کې برید وشو. لومړی د موټر بم حمله وشوه، بیا د ننګرهار د والي د ویاند عطا الله خوګیاڼي په وینا څلور تنه برید کوونکي مؤسسې ته ننوتل چې لږ وروسته له امنیتي ځواکونو سره په جګړه شول. خوګیاڼي وویل چې په دې پیښه کې ټول برید کوونکي د ماشومانو د ملاتړ د مؤسسې د یو موټروان په ګډون د دې مؤسسې درې کارکوونکي یو عادي لاروی او یو عسکر وژل شوي دي. د والي بیان زیاته کړه چې د نږدې دېرش تنه ټپیانو له ډلې اتلس تنه له درملنې وروسته خپلو کورونو ته استول شوي دي. خوګیانی پرون روسه تر دې چې نشته پایته ورسیده وویل
یا دی پیخې چې شاوخوا دګ دی لسه دوام درلود لامل هم په یاد اداره کې د بن پاتو شپږ سل بیخ کسانو خوندي او ژوندۍ ژغورل و چې خوشبختانه زموږ امنیتي ځواکونو په ډېر مهارت سره خپل عملیات ترسره کړل او په ترڅ کې د دولس میرمنو په ګډون شپږ سل بیخ تنه د یاري ادارې کارکوونکي ژوندي او خوندي وژغورل شول او خپلو کورونو ته ولېږدول شول.
د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی دی. د ماشومانو د ملاتړ ادارې د دې برید په وړاندې سمدستي عکس العمل ښکاره کړ. دغه خیریه مؤسسې په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د موقت وخت لپاره خپل فعالیتونه ځنډولي او دفترونه یې تړلی دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي، لکه د کوچنیانو د ساتنې، د هغوی د حقونو د خوندیتوب، روغتیا او خوړو په برخو کې همکاري کوي. د مؤسسه د کابل، ننګرهار، کندهار، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ او کندز په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې فعالیت لري. د جلال آباد د پرونی پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یوې اعلامیې کې له ټولو لوریو غوښتي دي چې د نړیوالو بشري حقونو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکیانو او د بشري مرستو د کارکوونکو ساتنه وکړي.
د غرض د ملګرو ملتونو سرمنشي او په خپله سیف د چلډرن هم په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر ماسي برید په سختو ټکو وغانده او هغې ټکان ورکوونکی وباله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرس ویان سټیفن دوجارج پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان ته وویل
The Secretary General reiterates that all parties to the conflict in Afghanistan
د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کوي چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي. په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر ادارې یا سیف د چلډرن د وسلوال برید وروسته دغه ادارې په افغانستان کې په مقر ډول خپل فعالیتونه درولي دي. له دې مخکې سره صلیب هم د افغانستان په شمال کې څه موده وړاندې د مرستندوی ادارې پر کارکوونکو له حملې وروسته ورته اقدام کړی و. دغه ورځ د یکشنبې په ورځ د کابل په کانتینینټال هوټل په برید کې لږتر لږه څوارلس بهرنیان چې اکثره د کام ایر خصوصي شرکت اوکراینی کارکوونکي و وژل شول. پر بهرنیو مرستندوی ادارو حملې یا په حملو کې د بهرنیو کارکوونکو وژل کېدل به څومره په افغانستان کې د دوی پر کارونو اغیز وکړي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپوه فاروق بشر څخه وکړه. ښاغلي بشر وویل
تاسو په خپله پوهیږئ چې افغانستان د امریکې په حساب دا د جنگ یو ساحه ده یا د جنگ منطقه ده. یا په بل عبارت افغانستان په جنگي هغه کې شمېرل کېږي، هېوادونو کې شمېرل کېږي. دا څرګنده خبره ده چې پر فرسندویو مؤسساتو باندې شدیدن گذار دی او دا خامخا تاثیر لري. اما باید دا شی هم ووایم چې خارجي هېوادونه په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې دغسې حالت روان دی او دغه حالت مخ په زیاتېدو دی، نه په کمېدو، خو سن د 2014 نه په دې خوا. اما سره دې هم مرسندوی هېوادونه دلته راځي او موږ سره همکاري کوي او موږ سره خصوصا په اجتماعي او صحي مؤسساتو کې همکاري کوي. هیله ده چې زر دا ډونالډ ټرمپ پر پاکستان باندې څنګه چې ویلي دي خپل فشارونه زیات کړي چې دغه شیان بند شي. که بند نه شي زیات زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، په کابل کې د کانتینینټال په هوټل باندې په برید کې د کام ایر خصوصي شرکت ډېر بهرني کارکوونکي چې اکثره یې اوکراینیان وژل شول، په افغانستان کې خصوصي سکتور ته په وروستیو کې ډېر توجه زیاته شوې ده. په خصوصي سکتور کې هم کچېرې په پښو درېږي، د افغاني متخصصینو تر څنګ د غرض بهرني متخصصین هم باید راوستل شي او په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعال شي. د دې تر څنګ چې په افغانستان کې بهرني مرستندوی ادارې فعالیت کوي، د دې لپاره چې دغه حمله د دوی پر فعالیتونو باندې ډېر ناوړه اغیز وکړي، د افغانستان حکومت ته څه پکار دي چې کوم اقدامات کولای شي چې د دوی لپاره یو د امن خوندي ځای برابر کړي؟
تاسو په خپله پوهیږئ چې افغانستان یو لوی هیواد دی او افغانستان کې امنیتي قواوې دونه زیات تجربه، دونه زیات تعلیم او تربیه نه لري. دا امکان نه لري چې په ټول افغانستان کې دوی وکولای شي. اما څه چې ډېر مهم دی، باید د زمونږ او ستاسو یا د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د دولت استخباراتي مؤسساتو باندې زیات کار وکړي، خصوصا خارجیان مونږ په دغه سي برخه کې وروزي چې تر څو مونږ وکولای شو دغه ترورستان یا هر څوک چې په نامه یې بولي افغانستان راځي، دوی باید آگاهي ورته ولري. خصوصا دغه استخباراتي کړي باید افغانستان نه د باندې هم فعالیت وکړي چې هغوی وویني. زه داسې فکر کوم چې زموږ امنیتي قواوې باید ډېر زیات تقویه شي او دوی وکولی شي چې په دغسې حالاتو کې جدي اقدامات وکړي. تاسو وګورئ د ښار په منځ کې موټران درول کېږي، ما ورته ګوري ځي ما ماضې کتلو نه کېږي. تاسو وګورئ چې څونه اسای دوی ټوله کړې وه، بل هغه ته وړی وه، دا کنټینسا ته وړی وه، دا خو په یو ورځ یو ساعت یو نیم ساعت کې خو نه کېږي. خامخا چې دوی د معلومات یې درلود، د هر اتاق معلومات یې درلود.
د سیاسي چارو کارپو فاروق بشارو چې په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر او دغه راز په کابل کې د انټر کانټینټال په هوټل چې پکې شاوخوا 14 بهرنیان ووژل شول، له دغو بریدونو وروسته چې په افغانستان کې به د مرستندوی بهرنیو ادارو پر کارکوونکو د بریدونو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه نظر سره شریکو. په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 14 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د نړۍ مهمو ورځپاڼو په ننګرهار کې د کوچنیانو لپاره پر یوه غیر دولتي موسسه چې مرکز یې په برتانیا کې دی حملې ته کتلې دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي د ننګرهار په هغه ځای کې چې حمله وسوه، 2 ښوونځي وو او د سویډن د کمیټې په کاونډ کې د کوچنیانو د ملاتړ موسسه وه. ورځپاڼې لیکلي چې د سویډن کمیټې دفتر له دغه ځایه ځکه کډه سوی چې د داسې حملو په اړه یې اندېښنه درلوده. د چهارشنبې د ورځې له حملې وروسته د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل فعالیت بندوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د برتانیا د سفیر نیکولاس کی له قوله لیکلي، پر کوچنیانو او د هغوی لپاره پر خیریه ادارو هر ډول حمله د بشریت پر وړاندې جرم دی. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې له یوې مودې راهیسې پرله پسې حملې او تاوتریخوالی دوام لري چې له تر ټولو خونړۍ یې د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل ډلهیزه حمله وه. په دې حمله کې 22 کسان وژل شول چې پکې 14 بهرنیان شامل وو. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین هم د جلال آباد د حملو په اړه لیکلي، په هغه ځای کې چې د سیف د چلډرن دفتر دی یو شمیر نورې موسسې هم دفترونه لري. د ګارډین ورځپاڼې په وینا په دې ځای کې د نورو غیر دولتي دفترونو او موسسو شتون دا احتمال مطرح کوي چې شاید د دغو حمله کوونکو اصلي هدف په ننګرهار کې د کوچنیانو د ملاتړ اداره نه وه، خو اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. ډیلی میل ورځپاڼې هم لیکلي چې د چهارشنبې د ورځې حمله چې په جلال آباد ښار کې د کوچنیانو د ملاتړ پر دفتر وسوه، په افغانستان کې د خونړیو حملو څخه یوه ده. د ورځپاڼې په وینا دې سیسیل 23 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس په دغه هیواد کې خپل دفترونه تړي. ډیلی میل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر څرګندونې هم نقل قول کړي چې وایي پر ملکیانو او خیریه موسسو هر ډول حملې د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده او حتی د جنګي جرایمو په توګه پیژندل کېدای سي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې په کابل کې د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل او په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر د وروستیو بریدونو مختلف اړخونه څېړل کېږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. وخت د سهار 2:19 دي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ویلي له ایران سره د دې هیواد پوله معلومه ده او د نړیوالو معاهدو پر اساس هیڅ هیواد بل هیواد خاورې ته د لاس غځولو حق نه لري. د دې وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال دا ټینګار د هغو اندېښنو په غبرګون کې کوي چې ګواکې ایران د هرات په اسلام قلعه کې سوداګریز بازارونه جوړ کړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی هم ټاکل شوی چې نتیجې به ډېر روخانه شي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران پر رپورټ کې.
د هرات د اسلام قلعه په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د سوداګریزو بازارونو د جوړولو په اړه اندېښنې د دې لامل شوې چې د څېړنو یو پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله له نږدې وګوري. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال وایي د دې پلاوي له څېړنو وروسته به معلومه شي چې دا بازارونه د افغانستان په خاوره کې دي که د ایران. ننګیالي قلاتوال د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې د نړیوالو معاهدو له مخې هیڅ هیواد حق نه لري چې د بل هیواد خاورې ته لاس وغځوي.
یو احد دی چې په راس کې د بهرنیو چارو محترم وزارت دی، یو تخنیکي کمیسیون دی، څو ځلې دوی سیمې ته ورغلي دي، خپل نظرونه یې ورکړي دي. په دې اړه په دوه برخو کې اختلاف موجود دی. هیله مو دا ده چې دغه تخنیکي ټیمونه چې هم د افغانستان هم د ایران وکړي چې دغه کومه ستونزه چې اوس جوړه شوې ده د ژر تر ژره حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات د قومونو او قبایلو چارو رئیس د ولایتي رئیسانو په وروستۍ غونډه کې ویلي ایران د دغه ولایت د اسلام قلعه په ښار کې بازارونه جوړ کړي دي. د هرات د والي ویان احمد فرهاد جیلاني ازادي راډیو ته ویلي دا بازارونه له 30 څخه تر 30 کلونو د مخه د دوغارون کرښې په اوږدو کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ صفري نقطه ده جوړ شوي دي. د ښاغلي فرهاد په وینا دا وخت افغانستان او ایران په هغو سیمو کې چې دا بازارونه پکې جوړ شوي د نظر اختلاف لري او دواړه لوري خپل حق ګڼي. دی ټینګار کوي دغه سیمه کې ایران ته د تلونکو افغانانو او کډوالو لپاره د تاسیساتو جوړولو اړتیا ده، خو افغانستان تر هغې وخته دا کار نشي کولی تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله نه وي تثبیت شوي. خو د ایران لخوا دا لانجه کومه نوې مسله نه ده، بلکې د یو شمېر کارپوهانو په وینا یاد هیواد له دې وړاندې هم د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورن شوی دی. د سوریې او عراق په جګړو کې له افغانانو استفاده، په افغانستان کې د اوبو بندونو پر وړاندې د خنډونو جوړول، او تر دې چې د ځینو کارپوهانو په باور هغه هیواد غواړي د اسلام قلعه ځینې سیمې خپل خاورې وګڼي، د کارپوهانو په باور د دغه هیواد ښکاره لاسوهنې دي. د نړیوالو چارو کارپو ودیر صافی وایي که دا موضوع ثابته شي دا په افغانستان د ایران ښکاره تجاوز ښیي.
او دې کې شک نشته چې افغانستان ډیپلوماسي ضعیفه ده. که ضعیفه نه وای نو ایران به دومره جرات نه وکړی چې دا کار وکړي. افغانستان باید سوابق دی، تعیین د سرحد دی په اسلام قلعه کې د ایران سره راوباسي، او مطابق د هغې باید بیا ایران نه وغوښتل شي چې د مداخلو ته نور باید دوام ورنکړي.
ښاغلی صافی د افغانستان کمزوري ډیپلوماسۍ ته په اشاره ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله معلومه ده، خو که ایران د صفري نقطې څخه د استفادې هڅه کوي افغانستان باید دا موضوع د هغو اسنادو له مخې حل کړي چې لري.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په سویس کې د 40مې نړیوالې اقتصادي غونډې په دوهمه ورځ اروپایي مشرانو په دې ټینګار وکړ چې اروپایان باید خپلې ستونزې په خپلو کې هوارې کړي. پر دې غونډې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر دی شوار سیوری غوړولی چې وایي امریکا تر هر څه مخکې تمه ده چې ډونالډ ترامپ سبا د دې غونډې په وروستۍ ورځ خپله وینا وکړي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د سویس په داوس ښار کې نن د نړیوالې اقتصادي غونډې درېیمه ده. په دې غونډه کې تر 3000 ډیرو کسانو برخه اخیستې ده چې په دوی کې د نړۍ د اویا هیوادو مشران او د 45 نړیوالو مؤسسو استازي دي. پرون دې غونډې ته د جرمني سریعظم انګلا مرکل وویل چې په کار ده چې اروپا تر دې وروسته د امریکا پر ځای پر ځان اتکا زیاته کړي. دا وایي په حقیقت کې اروپا د بهرنۍ تګلارې له پلوه ډېره فعاله نه ده او ډېر کله یې پر متحد ایالتونو تکیه کړې. اوس غواړي چې پر ځان تمرکز وکړي. دا مودې نتیجې ته بیایي چې موږ دې ته اړتیا پیدا کوو چې ډېر مسؤلیت ومنو. موږ باید خپل تقدیر په خپل لاس کې واخلو. نو ګډه دفاعي تګلاره مو جوړه کړې. د کډوالو په برخه کې ګډې هڅې پکار دي، حتی که د اروپایي ټولنې دننه هم په دې برخه کې ډېر اختلافات وي. اروپایي ټولنې ته د کډوالو د تک مسله د ایټالیا سریعظم هم یاده کړه، خو پاولو ګینتلونی وویل چې د اروپایي ټولنې لپاره په دریو سترو ستونزو کې یوه هم دا د مهاجرو موضوع ده. د راتلونکي کال په ترڅ کې موږ د اروپایي ټولنې د نقش بې ساری فرصت لرو. سخت کلونه د بریتانیا بهر کېدل و، اقتصادي بحران و، د کډوالو راتګ و، د دغو دریو عناصرو توپان سره نږدې و، او دا کلونه اوس موږ شاته پرې ایښي دي. د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ تمه ده چې نن د امریکا ولسمشر له یو شمېر مشرانو سره وګوري او ډونالډ ټرمپ سبا په دې غونډه کې وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاکار ګریګ کوهان ویلي دي چې ټرمپ په خپله وینا کې نړیوال وهڅوي چې په متحده ایالاتونو کې پانګونه وکړي. کوهان زیاته کړه چې ډونالډ ټرمپ پر دې ټینګار وکړي چې په نړۍ کې سالمه اقتصادي سیالي رامنځته شي.
د سویس په داووس کې د څلوېښتمې نړیوالې اقتصادي غونډې په اړه مو واورېدل. په وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د افغانیو د ارزښت کمېدا د افغانانو او افغانستان په ګټه کې په تاوان دی.
د افغانۍ چې یو ځله ولېږي بیا بېرته دغه کېږي، یو ځله اویا نه جګې شوي او بېرته نه شپېته لاسو ته رالی او د دې نه بیا بله ورځ جګېږي. دا زیګزاک حالت یې په تجارتي لحاظ باندې ډېر زیات خطرناک دی.
په دې اړه په بله پښتو خپرونه کې تفصیلي راپور لرو. په دې راپور کې د غراز د دې مسلې مختلف اړخونه څېړل کېږي. کوم عوامل دی و هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ ولې ځینې هیوادونه نه غواړي چې د پیسو ارزښت لوړ شي؟ خو اوس په افغانستان کې 9 بجې او 6:00 کېدونکي دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر او په خپله سیف د چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسی برید په سختو ټکو وغنده او هغه ټکان ورکوونکی وباله. د ننګرهار د ولي ویاند تېره شپه له حملې تر ختمېدو وروسته وویل چې 15 تنه چې درې د دې ادارې کارکوونکي دي، د یو ساتونکي او دو نورو مامورانو په ګډون شهیدان شوي. یو لاروی او یو سرتېری هم شهید شوی. د دې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې 4 امریکایان د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د هغو اوکراینیانو مړي پرون خپل هیواد ته انتقال شو چې د کابل په کانټینینټال هوټل کې وژل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وویل ریکس ټیلرسن له سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفون وغږېده. د امریکا متحده ایالاتونو په چین او روسیه کې د شمالي کوریا په تجارتي او مالی شبکو نوي بندیزونه لګولې دي. امریکا ویلي چې دغه شبکې د کیم جونګ اون د رژیم او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام ملاتړ کوي.
د ژوند رنگونه
نن درته ته وای خوراکي
انیسال زاده ما
د کاروبار په اړه درته وایم. دلته څه کار کوي؟
دلته د دا زمان کوپراتیو کې یو چې مربا او توشي او دوت کلچې دغه شیان جوړوي. یو کال شپږ میاشتې کې چې زه خپله دلته راغلی یم. البته کوپراتیو یې مخکې نه نه و.
څنګه راغلی دلته؟ علاقه دی وه چې معرفي کړه دلته څه رقم راغلی؟
مور مې دلته ځکه دی لوده چې یغو طریقه زم راغله.
دلته د کار د جریان په اړه دې راته وایي چې شه د زده کړه تر اوسه پورې کوم کارونه تر اوسه کړی دي؟
عبدالله خو چې ما خپل زراعت ویلی دی، زراعت یې نسلوت نه فارغ شوی دی. ما او چې زده مې کړل دلته توشي او چتني مربا کلچه او زوت دغه شیان زده کړل. سازانم دی لوده اوس خپله یې جوړوو. مخکې یو څو ته ننګه ولیدل، پس له هغې اوس خپله کار کوو.
او دا چې تا زراعت رشته هم ویلي دي که نه؟ دلته بیا عملاً راځي همغه برخه کې کار کوي. څومره ته جالبه ده، څومره چې هغه درسونه دي ویلي دلته عملي کار کوي، څومره د خوښۍ احساس کوي؟
دی د خوښۍ احساس کوم. څنګه چې انسټیټیوټ کې مې درسونه ویل، یعنی خستکانه او دلچسپ نه و راته. اوس چې دلته عملي کار کوم ومې لیدل دی راته دلچسپ شوي دي او دوی مې خوښ کېږي اوس زراعت کې کار وکړم.
او دغه شیان چې جوړوي که نه، دا مخکې چې تاسو لاچار مربا دا شیان دا بیا تاسو چا سره قرارداد کوئ؟ څنګه پلوری څوک راځي تاسو خپل وړي قبضه ته؟
یو څو وخت کې وزارت زراعت کې غوښته درلوده چې هغه نه شو هلته مفاد ونه کړو، فایده نه درلوده. هغه وخته شو اوس دلته راځي خلک لږ، خو دومره هغه نه لرو، بازار نه لرو.
علت یې څه ده نو؟ یعنی تاسو ولې بازار نه لرئ؟ بازاریابي لپاره څوک نشته چې تاسو ته بازاریابي وکړي؟ مثلا چې راشي کمبل علت هم لري؟
انا همدغه علت ده چې یو خو دا ساحه څنګه چې تاسو ووینئ داسې، یعنی څوک دومره نه وایي ته متوجه کېږي، د بازار منځ کې نه ده. او بل بازاریابي ته څوک نه لرو، بازاریابي هم دې نه ده کړی چې بازاریابي هم کړی وي او خلک خبر شي او شی وکړي.
او دا چې دلته راغلی کنه زراعت ویلې دا او خپل رشتہ کې د کار کې څومره د ژوند کې تغیر راغلی دا
خوشاله يم دې او تغیرات هم دې راغلي څنګه چې موږ دلته توشي ودو د شایان زم خپلته ننګ مولي دا وس خپل جوړ او يم دې طریقې نه یا تو وخت هم بل چې ته استاد یو کا چې رو طریقه ماشم دلو دا او خوشاله يم
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور رسیدل زنوري اسنوري له تاسو اجازه وړم خو مایکروفون خپل همکار